السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او اوومه ورځ نن یکشنبه ده. د تیلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 13مه. پیل په خبرونو کوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چرشمې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغه قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 10 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهه ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار سوي ده. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهه لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي پټاپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن له خوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبی سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامی جاجا پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جاجا ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا دوه کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکرانیز ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړې چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې دا چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسي پراکیچي حمله کې د لږ تر لږه 500 ملکی اوکرانیانو د وژل کېدو خبر ورکړ سو. زلینسکی تیر شپه د روسي د هغو ادعاو په جواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمې د عملیاتو په باب وایم چې د روسي لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنگرونو خوا ته رامخ کې سي خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در تاجیکستان کارزار را افتاده که خانه به خانه میرن تا جلو افزایش افرادگرایی را بگیرن. بیشتر از 1800 کارمند دولتی در ولایت ختلان و مردم میگن که با گروه های افراطی دینی در ارتباط نباشن. حکومت تاجیکستان به دلیل افزایش افرادگرایی دینی نگران شده چون که امسال چندین شهروند تاجیک در حملات تروریستی و توطئه های مرگبار در روسیه، ایران، امریکا و اروپا دست داشتن. تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان داره همیشه یک موضوع را به عنوان یکی از نگرانی های اصلی مطرح کرده، نفوذ افرادگرایی دینی از افغانستان. حالا که طالبان در افغانستان حاکمند، این خطر چقدر واقعی به نظر میرسد؟ چرا این بحث مهم است و چه پیامدهای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث به این موضوع میپردازیم. گپ میزنیم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جنرال محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که از طریق اسکایپ در برنامه است. خب اول ملا رجب به ما بیشتر بگو در مورد این کارزار خانه به خانه در ختلان که جزئیاتش از چه قراره.
بله، درود بر شما و بر بینندگان شما. جزئیات این مسئله از این قرار است که حدود 1800 کارمند دولتی که در میانشان خب روحانیان هم هستند و کارمندان معارف و آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی، خانه به خانه مردم میگردند و با آنها صحبت میکنن اصلا در موضوع افرادگرایی. و نکته مهم این است که آنها بجز از آن که به ساکنان میفهمانن که با گروه های افرادگرا نپیوندن، اصلا به آنها تاکید میکنن که به پیوندان خود که در روسیه مهاجر هستند به آنها هم برسانند که
با خویشاوندانشان
که در روسیه هستند برسانند که از صحبت با شخصان از آن گروه های افرادگرا و از هر گونه همکاری با آنها خودداری نمایند. چون ببینید در تقریبا حالا با امورهای رسمی 1 میلیون، ولی به طبق بعضی تخمین‌ها حدود 2 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه هستند. تقریبا از هر یک خانه 1 نفر یا 2 نفر در روسیه هستند که بیشتر با واسطه مقامات، با واسطه پیوندانشان به آنها میرسانند که از هر گونه همکاری با گروه‌های افرادگرا خودداری نمایند. و یک نکته هم باید بگویم که به طبق آمارهای رسمی و به گفته مقامات تاجیکستان، محض بسیاری از جوانان تاجیک محض در وقت زمانی که در مهاجرت هستند در روسیه به دام گروه های افرادگرا میافتند. و هفته قبل هم 2 استاد اکادمی پلیس تاجیکستان در یک مقاله شان این را نوشتند که از 10 جهادی تاجیک، یعنی از 10 تاجیکستانی که خود را به سوریه و عراق رفتن و به گروه های تروریستی پیوستن، 8 نفرشون از میان مهاجران هستند. و به همین خاطر هدف از این اقدام ها هم اصلا نه خود این مردم در داخل تاجیکستان، بلکه آن مهاجران هستند.
این جالب است، بیشتر صحبت میکنیم. مخصوصا ما شنیدم که یک اصطلاح به نام امامان اینترنتی بیشتر شنیده میشه از سوی مقامات در تاجیکستان، که شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که در ادامه مثلث بیشتر در موردش گپ میزنیم. جناب جنرال، بخوایم شما به ما بگوین که با توجه به آنچه که شنیدین، آیا کارزار خانه به خانه در ولایت ختلان تاجیکستان میتونه به تنهایی مؤثر باشه در جلوگیری از افرادگرایی دینی یا آنچه که مقامات در تاجیکستان نظام میکنن؟
سلام بر شما و سلام بر محترم ملا صاحب رجب. ما متیقین هستم که با در نظر داشت تجاربی که ما در افغانستان داریم، باید یک برنامه بسیار بزرگ سیاسی در تاجیکستان راه اندازی شود تا بتوانند با مردم تعاطی بکنند که آنچه در افغانستان و منطقه گذشته و اهدافی که افرادگراها در منطقه تا اکنون ادا کردند، اجرا کردند، برای مردم تاجیکستان یک تجربه بسیار خوب است. ما در افغانستان، در ایران، در پاکستان و حتی در منطقه و دورتر از منطقه تجاربی از افرادگرایی داریم. افرادگرایی در سوریه چیگونه بود؟ افرادگرایی در عراق چی مسائل را برای مردم به وجود آورد و بالاخره بین مردم چی انقطاب‌های به وجود آمد؟ در پاکستان همین اکنون افرادگراها برای از بین بردن اتحاد پاکستان چیگونه فعالیت میکنن؟ افرادگراها در افغانستان اکنون کشور ما را به بنیاد و یا به مرکز تروریستی تبدیل کردن. وظایفی از یا چیست؟ وظایفی از یا تجارت مواد مخدر، با وجود آوردن انتحار، انفجار، جنگ، مرگ و بالاخره فقط با دو کلمه که جنت و دوزخ برای مردم اینا تدریس میکنن و میگن که ما شما را به جنت میبرن، با فعالیت های افراط‌گرایی اینها ادامه میتن، در حالی که جنت و دوزخ به نیت انسان، به عمل کرد انسان، به فعالیت انسان، به بین انسان و خدا مزمر است.
شکر از این جناب جنرال، واقعا موضوع مهم و در این حال پیچیده هست و عوامل زیاده هست که باعث میشه یک فرد تمایل پیدا بکنه و پیوستن با گروه های افراطگرای دینی. ما همین سوال را از یکی دیگر از کارشناسا پرسیدیم، ببینیم یک بخش از این اظهارات را و زود برمیگردیم.
عوامل تقریبا به دو حصه میتونیم تقسیم بکنیم، عوامل داخلی و عوامل بیرونی. عوامل داخلی عمدتا برمیگرده به محدودیت هایی که در قسمت هویت فرهنگی و دینی مردم در وجود دارد در این جوامع، مثلا محدودیت هایی که از طرف دولت اعلان میشه، محدودیت هایی که در قسمت مثلا پوشش مردم یا در قسمت بجا آوردن مراسم دینی و مذهبی مردم هست. اینا خودش یک اندازه کشش مردم به طرف گروه های اسلامگرا و گروه های تندرو افراطی بیشتر می سازه. عوامل خارجی هم در اینجا اما قدر مهم هست و اهمیت داره که عوامل داخلی، و او برمی گرده به موضوعات جغرافیای سیاسی از این منطقه و ای که چگونه افراطگری دینی، افراطگرایی مذهبی یک وسیله بسیار مؤثر و خوبه برای قدرت های خارجی هست که از او به خاطر رسیدن به اهداف خود استفاده بکنن. و ما مثال های فراوان زیر در داخل افغانستان در تاریخ معاصر کشور خود داریم و همه قسم در منطقه میبینیم که امی گروه های به اصطلاح افراطی مذهبی در طول امی 40 سال یا 50 سال گذشته که در افغانستان منازعات مختلف ملی و بین المللی وجود داشته، این رونق بیشتر داشته یا فرصت های بیشتر برش بوده. این گروه های افراطگرا عمدتاً نتیجه امی پالیسی های جیوپولیتیک در این منطقه بودند.
خب مولا رجب، پس بر بگردیم به موضوع امامان اینترنتی که اصل ماجرا از چه قرار است. برای مخاطبان ما حتما جالب است بدانند که این به چه معناست وقتی که میگیم امامان اینترنتی و مقامات تاجیکستان بیشتر از این اصطلاح کار میگیرند.
بله، پیش از پاسخ به این سوال شما میخواستم به یک نکته اشاره کنم که جناب جنرال اشاره کردن. واقعا در تاجیکستان یک و چند استراتژی که مبارزه با افراطگرایی عمل میکند از طرف دولت قبول شده است، و این اشاره که جناب جنرال هم کردن از زبان مقامات از جمله رئیس جمهور بارها صدا داده است که خب شما ببینید احوال سوریه چی شد، احوال عراق چی شد و احوال افغانستان با این افراطگرایی. ولی ظاهرا این چیز زیاد کار نداده. چرا؟ چون که حداقل در همین سال شهروندان تاجیکستان در چند گوشه جهان خب با گمان افراطگرایی، با گمان دست داشتن در حادثه تروریستی بازداشت شدند. و حالا برگردیم به سوال شما که امام های اینترنتی. ببینید وضعی تاجیکستان چنین است که بعد از سال 2010 و دقیقاً بعد از سال 2015 روحانیانی که در جامعه تا جای نفوذ داشتن یکی یکی از منبرهای مساجد دور شدن و منبرهای مساجد اصلا با از طرف امامان آمدن به منبرهای مساجد که در موافقه با دولت تعیین میشدند، و متاسفانه اینها این امامانی که آمدن اصلا همون حرفی رو میزدن که دولت میگفت، طرفداری از سیاست دولت و همین چیز، که در نهایت این چیز باعث شده که جوانان کمتر به حرف این روحانیان گوش میدن. و به این خاطر یک قسم ساکنان، یک قسم مردم معلومات دینی رو از طریق آن امامان میگیرن که از طریق اینترنت، از جمله قسم زیادشان امامان هستند که روحانیانی از افغانستان. و به همین خاطر در مقامات تاجیکستان بارها این اصطلاح استفاده میکنن که از طریق امام های اینترنتی شما اسلام را ناموزانه، چون آنها چیزهایی میگن که به مذهب حنفی و به اون چیزی که مردم برداشته که مردم تاجیکستان از اسلام دارن تا جایی در مقایسه فرق میکند. و به همین خاطر این اصطلاح زیاد صدا می‌دهد در تاجیکستان و مقامات هم تلاش میکنند مردم کمتر اسلام رو از چنین امامان اینترنتی بیاموزند. یعنی اگر خلاصه بگویم، امامان اینترنتی آن نفرانی که از طریق اینترنت مخصوصا روحانیون از افغانستان و از چند منطقه ایران مردم اسلام رو از آنها میاموزند از طریق شبکه اجتماعی. بله، واقعا مقامات تاجیکستان این را یک خطر جدی میدانند و یکی از منبع های گرویش مردم به افرادگرایی و در نهایت به تروریسم. و حتی همین حدود 2000 کمی بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان بعد از سال 2015 میلادی رفتن به سوریه عراق در حیات داعش جنگیدند و مقامات میگن که اکثر اینها یا شاید میگم میشد گفت همه اینها از طریق امامان اینترنتی جلب شدن به اون.
و این بس جالب است تا لحظات دیگر حتما از جنرال راتمنش هم میشنویم در این مورد و موضوعات مرتبط. شما این یک سوال هست که برخی از گروه های تندرو مثل داعش خراسان از چه ابزارهای استفاده میکنن برای سربازگیری جوانان؟ این سوال را هم از یکی از کارشناسا پرسیدیم که میبینیم و زود برمیگردیم.
داعش خراسان برای همه کارهای خود از پلتفرم تلگرام بیشتر استفاده میکنند، همه برای اینکه جذب مردم نو، اونها به طور موازی از دیگر پلتفرم ها اینکه استفاده میکنند. نوجوان ها در عموم اونها یک توجه خاص هم دارن با طالبان مدرسه فقهی سلفی. ای همیشه یک از بنیادهای داعش بوده. اونها هدف قرار میدن با طالبای مدرسه نیکه سنی از نیکه از هر نیکه فکری بخش نیکه که باشه علاوه از سلفی ها. اونها هدف قرار میدن طالبای ناراض.
خب جناب جنرال، شما میدونین که تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیای مرکزی همواره یک موضوع را مطرح کردن به عنوان یکی از نگرانی های اصلی که او عبارت از نفوذ گروه های افرادگرای مذهبی و دینی از داخل افغانستان است به خاک و کشورها. خب با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان چی فکر میکنین خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟
خب ببینین، ما قبلا هم باید ایره میگفتم، ناپلیون در اسپیچ های خود میگه که گپ خوب و یا صحبت خوب بهتر است از یک اردوی منظمی که میخواه فعالیت بکنه. بنابراین گپ خوب را مردم بهتر میشنوند. افرادگراها در افغانستان اکنون به 22 گروه رسیده و این گروه ها از کجا هستند؟ یکی از این گروه ها گروه انصارالله تاجیکستان است. انصارالله تاجیکستان به اساس همون برنامه های استخباراتی منطقه در افغانستان مجهز شد و برای از بین بردن دولت سابق با طالبان همکاری میکردن و اکنون در افغانستان به خاطر ای که کمتر دنیا متوجه شود طالبان نوع با اوها مراودات دگی گرفتن که اینها بر علاوه ارتباطات با طالبان کوشش میکنند که به داعش هم بپیوندند و این داعش شدن تاجیک ها متاسفانه سابقه تاریخی دارد که در افغانستان اکنون پشت همین مسئله داعش هم کارهای اینترنتی میکنند، کارهای سیاسی میکنند و در عین زمان از نگاه اقتصادی اینها را تمویل میکنند. با تمویل شدن از یا اینها را وظیفه میتن. همین اکنون در بدخشان و در کندوز از این گروپ ها وجود داره و اینها نوع هم رابطه با طالبان دارن و هم رابطه با داعش دارن و داعش بودن از یا به خاطر عزیز که اینها قبلا از سوریه و عراق الهام گرفتن و بودن از یا با طالبان به خاطر عزیز که اینا قبلا در پاکستان تدریس شدن و در پهلوی طالبان بر علیه جمهوریت سابق می جنگیدن. این دو گروه و دو
طیف مفکوره اکنون دارن به یک جهت عمل میکنن که با داعش میخواهند بپیوندن، به خاطر ای که داعش تمویل بیشتر میکنن و اینها را از طریق ولایات همسرحد با تاجیکستان وظیفه میده که غیر مسلح داخل تاجیکستان شوند. و یا این که ببینیم این بازارهایی که بازارهای مشترک در کندوز هم هست و در بدخشان هم هست، از اینجا باید دولت تاجیکستان بسیار متوجه باشه که ممکن است داخل منطقه شوند و فعالیتهای را در اونجا انجام بدن. ما اینطور میگم که بر علاوه از این همه فعالیت‌های اینترنتی در منطقه و خصوصا در تاجیکستان سرمایه گذاری شده که میخوان تاجیک ها را متاسفانه به گروه های تروریستی جذب بکنند. این حالی آمدین سر مطلبه که چرا مردم به یک گروه های تروریستی جذب میشن.
پیش از اینکه به این مورد بپردازیم جناب جنرال، با معذرت که معرفتون را قطع میکنم، مگه چی موضوع مهم است، اگر بدانیم در مورد این عکس العمل ها با اجازهتان جنرال رادمنش، که ما میدانیم همونطور که بیشتر شما هم گفتین که خب در تاجیکستان هم گروه های محافظه‌کار هستند و در بیرون از تاجیکستان هم همونطور که جناب جنرال هم گفت این جماعت انصار الله در این طرف مرز حضور داره، چند طالبا یک چیزایی میگن انکار میکنن حضور جنگجویان تاجیک در داخل افغانستان را، اما گزارش های متعدد وجود داره که اینها حضور دارن در منطقه مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. خب این کارزار خانه به خانه که را افتاده و اینا میرن و با مردم میگن که با گروه های افرادگرای دینی یک جان شبین و اینها، چی عکس العمل را تا حال در پی داشته؟
ببینید این اصول خانه به خانه سالهای قبل هم بود و عکس العمل زیاده نداشته، چون من فکر میکنم که این بیشتر یک اجرای همون نقشه است که خود مقامات دارن. اما یک چیز دیگری که
گفتم با 600 هزار خانوار صحبت کردم،
من شبهه دارم راستی به این آمار، چون بیشتر این آمار است که از سوی مقامات صدا میدهد و آنها برای حسابات خودشان مثلا با هر خانواده که میرن. خب زیاد صحبت عادی است، این هیچ ظاهراً تأثیر هم ندارد و هیچ واکنش هم ندارد. اما در مسئله جای دیگر است که بعد از ماه جون که در تاجیکستان قانون قبول شد که پوشیدن لباسی به گفته مقامات به فرهنگ تاجیکان بیگانه رو منع کرد، البته مشخص نبود این چگونه لباس است، اما میگن که منتقدان میگن این منظور سطر است. و چند حالت هم رسانه‌ای شد که در کوچه ها مخصوصا در پایتخت زنانی که سطر داشتن و یا جوانانی که ریش داشتن از سوی شخصان نامعلوم در مینی بوسا برده می شدن و گویا با آنها کارهای فهماندهی انجام می شده است. این چیز در واکنش زیادتر دارد، واکنش اکثرا منفی در تاجیکستان از آن چیزی که شما اشاره کردید اصول خانه به خانه. چون
در مثلا چی واکنش
هایی؟ واکنش اینه مثلا در شبکه‌های اجتماعی این چیز انتقاد می شود که چرا مردم حق ندارد هر لباسی را که دوست دارد بپوشد، چرا مردم حق ندارد که ریش گذارد. و سوالی اساسی هم این است که خب اگر لباسی برای ما بیگانه گفته شما با سطر و حجاب مبارزه میبرید، چرا با لباسهای اروپ نیم آریان اروپایی که در تاجیکستان هم از اون زیاد میپوشن مخصوصا در شهرها با اون مبارزه نمیکنید؟
پس چی فکر میکنن اون گروه ها مثلا در شبکه‌های اجتماعی در مورد طالبان که فعلا حاکمان جدید در افغانستان هستن؟
خب نظرها با نظر داشت که عملکردهای طالبان در پنچر و در چند منطقه تاجیک نشین، نظر مردم به طالبان منفی است. از آغاز چنین بوده، مخصوصا یک مدت موضوع پنچر خیلی در تاجیکستان داغ بوده. نظرها به آنکه به طالبان منفی است، اما به آنچه که تلاش میشود که زنان از سطر پوشی منع کرده شوند یا اینکه مردان از ریش گذاشتن منع کرده شوند، اینم در میان مردم اونقدر طرفدار زیاد ندارد و اکثرا واکنش های منفی است در شبکه های اجتماعی.
تشکر از این. خب جناب جنرال، شما میخواستین در مورد این توضیح بدین که چرا افراد میپیوندن به گروه های افرادگرا، و من میخواهم این سوال را اینطوری مطرح بکنم که شما یک کم بیشتر هم بگوین بر مخاطبان ما، برای این که شما تجربه جنگیدن با گروه های مختلف دارین در افغانستان زمانی که در وزارت دفاع جمهوری مخلوع ایفای وظیفه میکردین، مثلا با داعش خراسان قطعات خاص شما می جنگیدن در مناطق مختلف از مناطق شرق افغانستان گرفته تا در شمال افغانستان. خب حالا این بحث سربازگیری اینترنتی وضعیت را تغییر داده نسبت به سالها، چقدر این خطرناک است به نظرتان؟
مبارزه علیه گروه های افراطی یک مسئله را بسیار با اهمیت می سازد که باید به اقتصاد کشور توجه شود. هرگاه در یک کشور فقر باشه، در اونجا مسائل افراد گرایی که از عشر و زکات و خیرات و بعضی چیزها پول جمع می کنند و در سطح منطقه و دنیا ایر شعار می دند و شعارشان هم کارا به خاطر ازی می افته که دولت همون وقت یا دولتی که در اونجا در هر کشور وظیفه داره نتوانسته فعالیت ها و حکومت داری خوب را ایران کنه، این کارگر می افته. بنان باید در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی و داعش مبارزات متنوع راه اندازی شود. به اقتصاد کشور اگر توجه نشود و به مردم اگر هر چند خانه به خانه رفته شود و برشان گفته شود که ریش نمانند و لنگی نپوشند و لباس چرق نپوشند، این مؤثر نیست. بر علاوه فعالیت های سیاسی، فعالیت های اقتصادی میتواند تأثیرات بسیار عمده را در هر کشور خصوصا در تاجیکستان داشته باشد. تاجیکستان یک کشور غنی هست و باید این غنی بودن را در اقتصاد مردم ای را تنظیم بکنند. باید وضع اقتصادی مردم در تاجیکستان تغییر پیدا بکند. چرا مردم تاجیکستان مثلا به روسیه میروند کار میکنند؟ به خاطر ازی که در تاجیکستان فعالیت های اقتصادی هنوز هم به شکل خوبش سازماندهی نشده و اینها به دام افراطگراهایی میفتند که از طریق اینترنت از کشورهای مثل سوریه و عراق و کار در داخل خود کشور روسیه همچنان افراطگراها انجام میتن و اینا رو جذب میکنن.
و این چقدر میتونه برای طالبان خطر آفرین باشه جناب جنرال، برای این که شما تجربه یعنی جنگیدن با این گروه ها رو داشتین در گذشته؟
بله، طالبان خودشان هم در مکتب درس خواندن، اون مکتب مکتب افراطگرایی است، ولی برای حکومت طالبان به خاطر یزید چالش برانگیز است که اینها نتوانستند اهداف منطقوی دیپلماتیکی، سیاسی و اقتصادی را در افغانستان پیاده بکنند. اکنون اینها وضعیت را در افغانستان از نگاه اقتصادی به حد خراب ساختند که طیف بزرگی از انسانها از افغانستان بیرون شدند. گفته میشه که اکنون 7 میلیون انسان افغانستان را رها کرد و تعدادی هم که در افغانستان هست با فقر زندگی میکنند. این چطور میتوانه که تروریست ها، افراطگراها در بین مردم افغانستان کار نکنند؟ شما ببینید وقتی که یک مریض با مکروب های مختلفه مواجه میشه، هر مکروب میتوانه تأثیرات خود داشته باشه. 23 گروه تروریستی در افغانستان هست، همین کنون هستند و اینها در زمان گذشته توسط پاکستان با در نظر داشت اهداف استراتژیکی که داشتن به افغانستان فرستاده شدن و بر علیه جمهوریت کار کردن و اکنون هم در اونجا هستن و تنها تی تی پی روی خود گشتانده به طرف پاکستان که اکنون در اونجا هم وضعیت را خراب ساخته. بنان طالبا از عمل کرده خود مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
هرچند طالبان میگن که توان مبارزه با داعش دارن و نمیگذارن که هیچ گروه تهدید به بار بیاره برای کشورهای دیگه، اما همونطور که شما میگه اشاره کردین، جنرال های امریکایی مثلا جنرال مایکل کوریلا رئیس سنتکام چند ماه پیش گفت که چون این نیست و طالبان به اندازه کافی توانایی مبارزه با داعش را ندارن، یک خطر جدی هست. خب اگر بر بگردیم به یک موضوعی که جناب جنرال هم بهش اشاره کرد، خطر افراطگرایی، ما در تابستان امسال شنیدیم که برخی از ملاها خواستار راه اندازی نو از جهاد در تاجیکستان شدن. شاید این هم جالب باشه برای مخاطبان ما که یک کم بیشتر بگویی ملا رجب.
و دقیقا این ماه جون امسال بود که بعد از همون قانونی که من اشاره کردم، قانونی که پوشیدن لباسی به گفته مقامات و فرهنگی ما بیگانه را منع کرد، فکر کنم دو یا سه روحانی از افغانستان جهاد اعلان کردن علیه تاجیکستان. خب علیه تاجیکستان نه، بلکه علیه حکومت تاجیکستان اگر مشخص بگیم، که اونها گفتن که این اسلام را منع کردن و دیگر. و این چیز در داخل تاجیکستان خیلی واکنش‌های زیاد داشت، خیلی واکنش‌های زیاد، و حتی روحانیان تاجیکستان اومدن اول نمیدن با درخواست که و علیه این چیز شعار دادن، و همین مثلا باعث شد که مقامات بار دیگر بارها گفتن که خطر افرادگرایی از آن سوی مرز یعنی از افغانستان زیاد است، و به حرفهای طالبان درباره آن که میگن ما با داعش و دیگر گروه های افرادگرا مبارزه میبریم چندان باور کردن نشاید.
و مکدیدوم از جنوری امسال 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش خراسان متهم شدن. که جناب جنرال، با توجه به چیزهایی که تا حال گفتیم، چون وقت برنامه هم کم هست، آینده را شما چگونه میبینین؟
آینده را اگر کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه و دنیا در مورد افغانستان متوجه نشوند و این مثلثی که به شکل نامرئی در منطقه جور شده، یعنی افرادگراهای پاکستان، افغانستان و ایران، اگر متوجه از این نشوند، دنیا در آینده با مشکلات بسیار عدیدی مواجه خواهد شد. و مبارزه علیه از این فقط تنها مبارزه این نیست که به مردم گفته شود که به افرادگراها تسلیم نشوند. مبارزه بر علیه از این فقط جنبه های بسیار بزرگ اقتصادی دارد. مردم را باید به پا ایستاد کرد. از نگاه سیاسی مردم را باید فهمان که افرادگرایی در افغانستان نتیجه شد که 7 میلیون انسان وطن خود را یلا کردن. افرادگرایی در افغانستان باعث شد که امروز در افغانستان مردم به یک لقمه نان اینها نمی رسد دستشان. افرادگرایی در افغانستان باعث شد که ما رفتیم به قرون اولا. امروز در افغانستان کس گپ زدن نمی تونه، رسانه ها صحبت کردن نمیتونن. ما برای شما بگم، به حیث یک آگاهی نظامی، قبلا روز 10 مرتبه من از افغانستان برای من تلفن میشد و اما مصاحبه داشت، اما 2 هفته میشه که یک مصاحبه هم در داخل افغانستان انجام نداده. این به معنای عزیز که دیگر آزادی مردم سلب شده، رسانه ها دیگر هیچ معنای ندارن در افغانستان، بخاطر از اینکه آنچه در افغانستان میگذره اینا نتوانند انعکاس بدن. پس اینطور یک مملکت، اینطور یک وضعیت در کدام کشور، خصوصا در تاجیکستان که مردم دارای اهل هنر، علم، فرهنگ و سابقه خوب سیاسی دارن، چی تأثیرات به اونها خواهد گذاشت؟ اونها هم میخوان مثل ما، اونها خب هنوز 5.5 میلیون نفوذ دارن، برمند از تاجیکستان. اونها هم میخوان مثل ما در بدر شون، اونها هم میخوان که رسانه نداشته باشن، تلویزیون نداشته باشن، زنایشان آزادی نداشته باشه، وضعیت در اونجا هم همینطور شده مثل افغانستان. از برای خدا مردم تاجیکستان اگر صدای مرا میشنون، به لحاظ خدا عشق ازیتر یک جهنمی که او را جنت تبلیغ میکنن نکنن.
باید اینجا تمام بکنیم این برنامه را. جناب جنرال محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور نظامی، و ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن مو ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړې ده چې تاسو به د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خنډونو باندې خبر شئ. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13,000 کسیز جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلي. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3,500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو 600 ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او ارادې په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلی یو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قامی عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راست پر جرګه د لرو بار افغانانو، پاکستانیانو او نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي دا جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی؟ یو د بشپړې ډاټا چې په تېر 15 کال څخه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کومه چې دا کوم تهدید چې وکړه په کومه حمله یې چې وکړه کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج یې لري همدارنګه کوم هغه سیاسي پارتیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه به نه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او کبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای ګزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچته نه پر قانوني عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
درګه زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دوی ټولو شریک ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه امر ته وویل زه یې منم، او کدی کې ملت هر پریکړه وکړه کدا چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دمګړی د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي، او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی. چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړي توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې په تیرو پنځو شپږو کلونو کې کوله، هغه اوس دی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلي ګرځېدلي دي، او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه سوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې سوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول سوي دي، او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک سي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د پاره بله لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېرې قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه د پاره بستر سازي کېدلی سي، اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دغسې یو اعلان وسي. او د پی ټی ایم سرچینې ازادي راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولهیز خودلی، خو پاکستاني حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستاني ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ یې له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 400 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبرداره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ، او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پېښور کې له ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورځ وا چې تر دې پر ویری شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارتونه، پاسپورتونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروایی کوو. دا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایی خبره. تا پرونه خپل زور وکه، بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکه، مونږ خو په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، نو سرباز څه شول؟ الا د تشو خبرو نه سړی ډیر ورختا دی. خدای مکه پښتنو کلک مو لاس ورته چکړل، د کراچۍ سمندر ته ځانونه نه ورځوي. دوی د تشو خبرو نه دمره ورختا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو، یعنی یوازې یو دا خبره نه چې بندیز کې ولګیده، دا بندیز په دې معنی دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي. دا بندیز په دې معنی دی چې وچ پښتنو که تاسو وګی کتهږي کتره غریدا کوجل کېږي ک قتل کېږي، خو تاسو به څنګه کوي؟ تاسو د غږ پورته کولو حق نه لري. تاسو به وجل کېږي خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسو به بندیانی کېږئ، شکنجه کېږئ، به خو غږ به نه پورته کوي. نو دې وشته مې پیړې دیموکراسي دغه غوښتنه لري. دې وشته مې پیړې جمهوریت دا ډول تقاضا ویل لري. دا خو د څوارلسمې پېړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوښتې خبره ده.
بلخوا د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو وروستي برید په ترڅ کې لږ تر لږه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له دولسو زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستاني ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستاني ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستاني کلداري تاوان د جرګې خیمې ته وغوښته دی.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان بل لس کسان زخمیان. دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هرهغه څوک هم هرهغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونو خو خپلې ګټې لري، طبیعي خبره ده چې په سیمه کې د سیمې سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډېری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغو لپاره فعالیت کوي. تر ډېره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډېر کار وکړي. دننه په پښتون یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لاریونونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختوي او ځمکه پرې راتنګوي، خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا 15 لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونه ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کی. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخبارات چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکړه، ورو افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې خوا 40 یا 50 میلیونه پښتانه خپل حق
ته ونرسیږي او یا داسې په 2.5 میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته برسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه لري او یا هم دا د پیچیم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد د ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کېږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی خپي.
د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې د مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخت په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردي وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټی ټی پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لویې جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولې او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنشکا له میلاد 1600 کال وروسته د 2000 استازو پر ټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واکته ورسو، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو ترڅنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لویې جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت یې هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډۍ د تړون پر شمول باندې کم ټول تړونه چې د انګریزانو سره سی وو چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندرون د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومند د ایجنسي مشران وو، هغه د اپریدیو د شینوارو او د اوتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1949 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرض په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس وه هغه غني خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملت پال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستان د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې دعوه کړي داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند د داسې یو لیست خپرېدل له دغسې یو آدرسه په دغسې یوه سیمه کې هغه ډېر پر ډېر دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي که مهرنګ بلوچ وي که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس سرسی یا شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره، دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 500 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پی ټی ایم او یا د تورک نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11 د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونې پاتې شنو زیاتې به وي. دغه جرګې ته راغلي یوې سپین سرې مېرمنې د کوکې خېلو د جرګې په پنډال کې خپله یوازنۍ سرمایه د غوږونو والۍ کوزې کړې او د جرګې غړو ته مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړې. دا مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بل خو هغه سم لارې تړل شوی وي. خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته روانه شوې وه او کابو دوه دیرشو ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکیخیلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول، خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له پنځمې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره او جیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغو ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول، خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لسو ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی، خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي حتی په شپږم اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو خپل اومه ورځ مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو